द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
سلام شي خبر منو بيتونکو او خره خلاص دا یو ساعت خبري خبرونه تاسو د واشنگتن دي سي ناوري نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې 23 نیټه ده واښوي دی په پاکستان کې د سحر شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن دي سي کې د شنبې د شپې 9 بجې دي زما تاسو قربانه مو نزه شهید اول هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سره ټپته د افغانستان بلخ ولایت کې د وژل شوو ځواکونو په ویر د یک شنبې ورځ ملي ماتم اعلان کړی شوی دی
په برید کې وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره به نن د افغانستان په حکومتي دفترونو او سفارتخانو باندې ملي بیرغ په نیم کښو وي
په فرانسه کې چارواکي وایي جهادیان هڅه کوي چې د دغه هیواد په راتلونکي ټاکنو باندې تاثیر وغورځوي
د فرانس په ځینې لری پرتو سیمو یا په کلیوالو برخو کې د ټاکنو د عمل د تیرې ورځې راسې پیل شوی
اخوانن په ګردنړۍ کې په زرګونو خلکو د ساینس په ملاتړ کې مظاهرې کړي دي او د ساینس حیرانوونکو حقیقتونو ته یې یواری بیا د نړۍ پام راګرځولی سرټی کې تاسو واورېدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته رانو خدرمنو اوریدونکو تاسو د خبرونو سرټکی واوریدلې راځو د خبرونو تفصیل ولورېتم افغان حکومت په بلخ کې د شاهین په 209 قول اردو کې د طالبانو لبرید وروسته د یک شنبې ورځ یعنی د اپریل 23 نیټه ملي ماتم اعلان کړی دی د ارګلامیه وایي چې طالبانو د جمعې د لمانځه پر مهال افغان سرتیري شهیدان کړي دي په اعلامیه کې ویل شوی دی چې په ټول افغانستان او د افغانستان څخه د باندې د دغه هیواد په سیاسي نمایندګیو کې به ملي بیرغ نیم ځوړند وي اعلامیه وایي چې په دغه ورځ به د ارګ د جومات په ګډون د افغانستان په ټولو جوماتونو کې د وژل شوو سرتیرو روح ته د دعاګانو او ختمونه کیږي ارګ ندی ویلي چې په دغه برید کې څو کسان وژل شوي دي خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي چې زموږ له سلو څخه زیات نفر شهیدان او ټپیان دي او د شمیره هم نه ده یاده کړې د بلخ ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع امریکا غاک ته ویلي دي چې په دغه برید کې شاوخوا 140 تنه وژل شوي دي او څه باندې نور ژوبل دي بلخوا په فرانسه کې چارواکي وایي جهادیان هڅه کوي چې د دغه هیواد په راتلونکي ټاکنو باندې منفي تاثیر وغورځوي چارواکي وایي د پاریس په شانزلیزه سړک کې د جمعې د شپې په برید کې یو کس ووژل شو او درې نور ژوبل شول پولیس وایي دا او یو بل پلان شوی برید شنډول په انتخاباتو باندې د جهادیانو د نفوذ کولو د هڅه ده دوی اندیښنه لري چې ښایي اروپا کې نور پلانونه هم ولري چې ممکن په انتخاباتي حوزو او مرکزونو باندې بریدونه پکې شامل وي د فرانسې د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې شاید په شوي برید کې له یو کس څخه زیات کسان دخیل وي ځینې سیاسي پوهان وایي چې او په دې باور لري چې د جهادیانو دا ډول بریدونه شاید د ښي اړخه ګوند د بری چانس زیات کړي دا ګوند وایي کډوال د فرانسې امنیت او فرهنګ ته خطر دي د دغه ګوند ځینې مخالفان هم په دې باور دي چې جهادیان او اورپکي ډلې د دغه ګوند بری غواړي ځکه دغه ګوند د کډوالو پر ضد دی او دا کار به د داعش په څیر ځینو اورپکو ډلو ته د تبلیغاتو او خلکو د جذبولو وسیله او زمینه برابره کړي بلخوا نن ساینس پوهانو د نړۍ په 600 بیلابیلو ښارونو کې د مارشونو ترسره کولو تیاریانې کړي وې د ساینس حیرانوونکو حقیقتونو ته یواری بیا دغه خلکو د نړۍ پام راګرځولی دی د استرالیا برازیل کاناډا کیپټاون لندن مادرید نایجیریا او سیول په ګډون د نړۍ ساینسدانانو او د هغوی د پلویانو په زرګونو کې د دغه مارشونو لپاره راغونډ شوي وو د جرمني په سرخاره برلین کې شاوخوا 10,000 کسان د برندنبرګ دروازې په لور په مارشونو تللي او پر خپلو بینرز باندې شعارونو کې لیکلي وو چې شواهد نه احساسات هغوی ویله چې موږ کارپوهانو سره ډیره مینه لرو او هغوی موږ ته د ژوند او ساینس شواهد او ډیر حیرانوونکي حقیقتونه وړاندې کوي
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رانو خدرمنو اوریدونکو د ډی و رادیو خبری خبرونه ته غوږی ستاسو د خبرونو تفصیل واوریدلو. د محل زو د راپورونو ولوري ته لومړی راپور هم د افغانستان څخه لرو چې تاسو غواړو په خبرونه کې وړاندې کو چې د افغانستان حکومت په بلخ کې کوم برید چې شوی وو په پوزی اډی باندې د طالبانو لخوا د هغې ډیره سخته غندنه کړې ده، او دا چې د یک شنبې ورځې په افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی دی. ارګ دا هم ویلي دي چې د دوی ملي بیرغ به نیم ځوړند وي. په دې هکله نور تفصیلات هسته ټول محور جلیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
افغان حکومت د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د افغان پوز په یوې اډې باندې د طالبانو لخوا ترسره شوی مرګنی برید وروستو نن د ملي ماتم اعلان کړی. د جمعې په ورځ ترسره شوی دې برید کې وسلوالو او ځانمرګي برید کوونکو د سلو نه سیوا عسکر وژلي او ګڼ شمېر نورې ژوبل کړې دي. د عسکرو په پوځي اډې کې جوړ جومات کې د جمعې مونځ کوو چې پرې حمله وشوه. افغان حکومت لخوا جاری شوې اعلامیه وایي چې نن به د افغانستان په ټولو جوماتونو کې د وژل شوو لپاره دعاګانې او ختمونه کېږي. د بلخ ولایتي شورا غړي شجاع الدین شجاع د امریکا غږ آشنا ته ویلي چې په دغه برید کې شاوخوا 120 کسان وژل شوي او څه باندې 100 ژوبل دي. په برید کې وژل شوو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو لپاره به نن د افغانستان په حکومتي دفترونو او سفارتخانو باندې ملي بیرغ په نیم کښو وي. د افغانستان د عالمانو شورا دغه برید په کلکه غندلې. د حکومتي مطبوعاتي مرکز یا جی ایم آی سی لخوا جاری شوې اعلامیه د افغانستان علما کونسل لخوا ویلي چې موږ یو وار بیا د اسلام او د افغانستان د دښمنانو اصلي مخ کتو باندې پیمانه یو. د علماو کونسل د برید ته یو لوی جرم ویلي ځکه چې عسکرو باندې چې څه وخت برید ترسره شو نو هغه وخت دوی په جومات کې د جمعې مونځ کوو. کونسل د برید ته غیر اسلامي او د انسانیت په ضد جرم ویلي. دوی زیاته کړې چې د یاغیانو دا ګام د اسلام په ضد وو ځکه چې په جومات کې مونځ کولو په وخت په مسلمانانو حمله کولو هیڅ اسلامي جواز نشته. رپورټونه وایي چې حمله کوونکو د افغان ځواکونو جامې اغوستې وې او د افغان عسکرو په ګاډو کې پوزي اډې کې داخل شو. دوی سره جالي کارډونه هم وو او دوه کسان یې په ګاډي کې دننه د زخمیانو په توګه اچولي وو چې محافظان یې پرې دوکه کړل. افغان چارواکي وایي په برید کې 10 طالبان شامل وو. طالبانو ویلي چې په دې برید کې د افغان پوز ځنی عسکر هم شامل وو. دا په تیرو څو کلونو کې په افغان ځواکونو د خپل ډول تر ټولو خونړې برید بلل کېږي. افغان جمهور رئیس اشرف غنی د برید وروستو بلخ ته تللې. دا په کابل کې په پوځي روغتون باندې د داعش وسلوالو له برید وروسته دویم لوی برید دی.
اوریدونکو تاسو د افغانستان په تړاو دغه راپور واوریدلو. تاسو به هم پوهیږئ چې د افغانستان کې چې کوم برید شوی وو د پوځي اډې باندې دغه برید په ټوله نړۍ کې په سختو ټکو غندل شوی دی او د ډیرو نړیوالو ټولنو پام یې هم ځان ته راګرځولی دی. دلته په امریکا کې یو سیاسي څیړنکار او چې عالم پاین صاحب نومیږي هغه سره زموږ همکار ارباب محمود علي هم د دې پیښې په تړاو څیړنه کړې ده، پوښتنې ورنه کړې دي. دغه ټول تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو.
که داعش دی، که القاعده ده، که طالبان دی، که حزب الله دی، که دا نور، نو دا ټول دغه حرکتونه کوي چې دا ذهنیت آماده خلکو دا په تشویش کې اچي. خدا دا تروریزم تعریف هم دا دی کنه، دا دهشت تعریف دا دی چې یو اقلیت ګروپ یا سړی یا یو ګروپ یا یو دولت یا حکومت دا خلکو په زړه کې دا بیره او دا وهم واچوي او د خلکو د وجول او د وینو تویولو او د لارې. نو دا چې سړی داسې وګوري چې دا دوی دا په قوت کې دي که نه دي، د ونې ګا څخه دغه د خلکو د وژلو که دا سړی قوت بولي نو دا قوت دی، مګر اصلي کې خو دا قوت نه بلل کېږي. قوت هغه دی چې دا د یو یو ماس موومنت وي که نه، دا د خلکو پشتیبانی ورسره وي، د خلکو پلوي ورسره وي، د خلکو طرفداري ورسره وي. نو په دې لحاظ باندې دا داسې یو 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 ملي جنبش، یو ملي حرکت نه دی چې دا ټول افغانان دي د دوی طرفداري او پلوي وکړي.
ډاکټر صاحب، دی طالبان چې کوم خبره کوي هغه وایي چې د اسلامي شریعت لپاره دی دغه ټوله جګړه شروع کړې ده، څه ګڼي چې دا د اسلامي شریعت ته پرځای کولو لپاره ده او کنه دا د واک اختیار ترلاسه کولو جګړه ده؟
نه، دا د واک او د اختیار ترلاسه کولو جګړه ده. دا خو د شریعت سره مخالفت دی کنه. دا هر څوک چې دا هر چا چې دا یو څه دا د اسلام دغه په قران کې څو ځای آیاتونه ستاسو ده چې دا یو بے گناہ سړی وژل، دا څه دی لکه دا ټول انسانان سړی وژني. هغه دا چې دا سړی د یو چا د یو مظلوم یا د یو معصوم سړی یو بے گناہ سړی ژوند ساتي، هغه دا ستې چې لکه دا ټول هیومانټی د ټول انسانیت ساتنه ده. په جهاد کې هم تاسو ورته وګورئ، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وختو کې چې شو زی به نه وژل، بے گناہ خلک به نه وژل، شپنجره نه وژل، ساعه تان نه مسلمان کوله، وګورې پر خلکو نه درولې، او دا بے ګناه خلکو وژل دا د شریعت سره مخالفت دی. دا علما د دې مخالفت دي. نو هغه څوک چې په اسلام پوهیږي دا ټول دا د اسلام سره دا یو مخالف کار دی، کدا القاعده کې، کدا طالبان کې، کدا تاریخ طالبان پاکستان، کدا د داعش، دا ټول دا د بے ګناه خلکو وژل پر غو باندې دا بمانه چول دا د شریعت سره مخالف کار دی. دا علما پر دې باندې ډیر لیکنی کړی دي او ډیر فتواوی ور کړی دي چې دا د اسلام د ارزښو سره مخالفت لري. دا
ډاکټر صاحب، خود دې باوجود که هر څه تاسو وایئ او که نور سړیون کې هم دا خبره کوي، خو د دوی لپاره یو خواخوږی خلکو کې موجود دی، خلک هم بیا د دې خلاف نیغ په نیغه بهر ته نه راوځي، خلک کنفیوز دي، یعنی خلک نه پوهیږي چې کم طرف سر ملګری شي، دا صورتحال چې دی دا د څه علت کې دي؟ شي
د دې دا معنا دا نه ده چې دوی سره خلک ملګری دي، خلک نه دي ورسره ملګری، اکثریت نه دي ورسره ملګری. البته یو تعداد خلک چې د حکومت نه ناراضه دي، دا د حکومت د رشوتونو او د ظلم چې په خپل د حکومتي ادارې کې دي، پاکستان او افغانستان کې دا اکثره مملکو کې باندې سر کې دا خلک د حکومت نه هم ناراضه دي. هغه دا نه د حکومت په لوی په خلکو کې لري داسې یو سپورت لري، او نه دا القاعده او طالبانو دوی لري. نو دا د دوی سره اسلحه شته، د دوی سره توپکان شته، د دوی سره هم د حکومت سره اسلحه او توپکونه او وسلې دي، او هم دغه ګروپونه لکه د داعش او القاعده او طالبانو دا او دا دي. مابین کې خلک غیر مسلح دي، دا نور عوام هغه بیچارهګان بر لار نه لري، نو په بیره کې ژوند کوي، له یو خوا څخه حکومت استثماروي، له بل خوا څخه هم دغه دهشتګري او دا حملې دي، او دا خلک د بې ګناه او خلک مړه کېدل هر ورځ دا وینو ته ول.
ډیر مننه ډاکټر عالم پاین صاحب د خبر کول.
ډیر مننه ستاسو.
دا دیو رادیو دا که واړی چې مونږ ته ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته به داسې لیکئ diva@voanews.com به داسې لیکئ voanews.com.
خدر من اوریدونکو د جیو راجو خبری خبرونه دوام لري. روز زو یو بل نړیوال راپور ولوري دا چې په فرانسه کې هم ټاکنی رانیزدې شوې دي او راتلونکي څه موده کې به دغه ټاکنی پایلېږي. خو په فرانسه کې چارواکي وایي چې جهادیان هڅه کوي چې دغه هیواد په راتلونکي ټاکنو باندې منفي تاثیر وغورځوي، او دا چې دوی اندېښنه لري چې ښایي اروپا کې نور پلانونه هم ولري چې ممکن په انتخاباتي حوزو باندې یا مرکزونو باندې بریدونه هم پکې شامل وي. په دې حق له نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي کلیم افضل په خپل راپور کې.
د فرانس په صدارتي ټاکنو کې یو لس کاندیدان برخه اخلي او ټول خپل کمپاین د تیرې جمعې شپې راسي سرته رسولې. د فرانس په تاریخ کې دا اولنې ځل دی چې ټاکنې به دومره اهمیت او حساسیت ولري، دا ځکه چې د ګردې نړۍ په شمول په فرانس کې هم د تراګرۍ پیښې او د کډوالو مسله حکومت او ولس لپاره اولنې ترجیح جوړه شوې. که یو وړخته سخت دریزه او ولسي مقبولیت لرونکي کاندیدان دي، نو بلخوا کیڼ لاسا میانه روا کاندیدان هم شته چې غواړي په هیواد کې امنیت هم بحال شي او اړې ګړې هم پیدا نشي. نظر پښتنو تر مخه دا وخت سلور کاندیدان د ټولو مخ کې روان دي. هم په دغو سلورو کې بیا دوه داسې هم شته چې په ټولو بری لري. خي اړخه کام پرسته کاندیدا مارین لپن او آزاد کاندید میانځروا او پخوانی د مالیې وزیر ایمانیول میکرون مخ په وړاندې روان دي. د فرانس په ځینې لرې پرتو سیمو یا په کلیوالو برخو کې د ټاکنو دا عمل د تیرې ورځې راسې پیل شوی. خو نن به په باقاعده توګه د ټاکنو عمل په فرانس او د فرانس نه بهر هم پیل شي، چې پکې به ولس کولی شي چې په نورو هیوادونو کې هم د فرانس په سفارتخانو کې خپلې رای واچوي. یو بل کاندید چې د فرانس پخوانی وزیر اعظم هم پاتې شوی فرانس وا فیلن هم رو په رو د نورو وړاندې تلونکو کاندیدانو ترمنځ فاصلې کموي، ولې چې د نوموړي کمپین په هغه وخت مسلو ښکار شو چې کله په ده باندې د بډو رشوتونو تورونه ولګېدل. په ګرد فرانس کې امنیتي حالات ټینګ کړی شوي دي او مطبوعاتي راپورونه ښایي چې 500,000 سیوا پولیس چارواکي به د هیواد 70,000 پولینګ سټیشنونو باندې حفاظت کوي. 2,000 پوځیان به هم په ګرد هیواد کې گشت کوي. په فرانس کې امنیتي چیلنجونه ډېر زیات شوي دي. دا د هغې وروستو چې د ترهګرۍ یو شمېر پیښې په فرانس کې وشوې، چې پکې تیر زیارت پر ورځ یو تندروه په یو پولیس افسر حمله وکړه او وی وجه. امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې دا تندروه تن هم وجلې. حمله کوونکي د داعش سره ملاتړ ښودلی. د برید کوونکي درې ملګري اوس هم د پولیسو په حراست کې دي. صدارتي کاندیدا مارین لپن امنیتي یرو له کبله د خپل کمپین ویناګانې د جمعې پر ورځ وخت سره منسوخ کړې وې. آزاد امیدوار ایمانیول میکرون خپل مخالفه کاندید مارین لپن باندې تور لګوي چې په هیواد کې د خراب امنیت ګنګوسې او یارې خورول غواړي چې د ولس رای ترلاسه کړي. په داسې سختو حالاتو کې د فرانس په یو ټرین سټیشن باندې یو تن د چاکو حمله کړې، خو څوک هم پکې نه دي جوبل شوي او پولیسو دا تن په خپل حراست کې اغستې. که یو خوا په فرانس کې د ټاکنو ماحول ساز شوی، نو بل اړخ ته ګڼ شمېر خلک آیفل ټاور مخې ته راجمع شوي وو او د تیر زیارت پر ورځ د ترهګرۍ پیښې کې وژل شوی پولیس افسر زاویر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولې. ځینې سیاسي څېړونکي او مبصرین وایي که هر څه په فرانس کې د ترهګرۍ د یرو ګټې سخت دریزه یا ښه اړخیزه کاندیدان پورته کولی شي، خو د فرانس اولس ډیر حوصله او جرأت لري. د کومې مطلب به دا وي چې هر هغه کاندید چې د اولس د یرو او مسلو ګټې پورته کول غواړي، امکان دی چې کامیابه به نه شي. دا وخت د فرانس په صدارتي ټاکنو کې مارین لپن هغه امیدواره ده چې د ترهګرۍ او د مهاجرت په مسلو یو جدا نظر لري او ولسته په خپلو ویناګانو کې لوس کړي چې د کډوالو مخه بنیسي. د فرانس د صدارتي ټاکنو اثر به په اروپایي ائتلاف، په جنگ ځپلي شام او په تجارتي منډو باندې هم کیږي. که چېرې یو هم کاندید د اتوار ورځې په صدارتي ټاکنو کې زیاتې رایې ترلاسه نه کړي، نو دا ټاکنې به مئی په اولنۍ اونۍ کې د دویم پړاو سره مخ شي چې پکې به د سر کاندیدانو ترمنځ مقابله وشي. که یو خوا مارین لپن کام پرسته خیالات لري او د هیواد تجارت او اقتصاد په خپل اختیار کې راوستل غواړي، نو بل خوا مخالفه کاندیدان میکرون او فیلن د اروپایي ائتلاف په حمایت کې خبرې کوي. په فرانس کې یوې سروې تر مخه نږدې 500,000 پورې مسلمانان هم ژوند کوي، څوک چې یو شمېر سیاسي او مدني مسلو ښکار دي او غواړي چې یو داسې کاندید کامیابه شي چې د هغوی حقونه خوندي شي.
درنو ځکمنو اوریدونکو، تاسو دغه راپور او واوریدلو چې د فرانسې د راتلونکي ټاکنو په تړه وو. یو بل راپور ولوري ته هم سو چې نن ساینس پوهانو د نړۍ په 600 بیلابیلو ښارونو کې د مارشونو ترسره کولو لپاره تیاریانې نیولې وې او دغه مظاهرې هغوی ترسره کړي دي او د ساینس حیرانوونکي حقیقتونو ته یې یو وار بیا د نړۍ پام راګرځولی دی. په دغه مارشونو کې آسټرالیا، برازیل، کاناډا، کیپ ټاون، لندن، مادرید، نایجیریا او داسې نورو هیوادونو هم ګډون درلودو. تاسو ته نور تفصیل د دې راپور په تړاو وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه.
نن د نړۍ د شپږو سو نه زیاتو لویو وړو ښارونو کې د ساینس په ملاتړ کې مظاهرې شوې دي. د امریکې پایتخت واشنگټن ډی سي کې هم په زرګونو خلکو د ساینس په حق کې د مارچ فور ساینس په نامه مظاهره وکړه او د ساینس او ټیکنالوژۍ حیرانوونکي ترقۍ ته یې د خلکو پام راواړوه. دغه مظاهره د واشنگټن په نیشنل مال کې وشوه چې پکې د غیر سرکاري اندازو تر مخه د لسو زرو نه زیاتو کسانو برخه واخیسته چې اکثریت پکې د ساینس دانانو او ساینس پوهانو وو. چا چې د ساینس ټیکنالوژۍ او چاپیریال سره د مینې بینرونه او کتبې اوچتې کړې وي او په انتظامیه د چاپیریال د بدلون په اړه د پاملرنې غږونه کول. د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ تر اوسه د چاپیریال په مسله پټه خوله دی. هغه دغه مسلې ته یوه غیر ضروري کشاله وای او د چاپیریال د امنیت ایجنسۍ په بجټ کې د کمی راوستلو تجویز هم وړاندې کړی. په دغه مظاهره کې شریک د بولټ فاونډیشن صدر ډیمس هیس ویلی دي تر اوسه د امریکې 15 صدران راغلي، ولې صدر ټرمپ لومړی داسې صدر دی چې د چاپیریال په مسله بدل نظر لري. خو صدر ټرمپ د ارت ډے یا د ځمکې د ورځ په مناسبت سره خپل یو بیان کې ویلي ساینسي ترقی د ده د انتظامیې لومړۍ ترجیح ده چې د دې د لارې اقتصادي ترقی او ماحولیاتي تحفظ یقیني کړی شي. صدر ټرمپ په خپل بیان کې زیاتوي د ده انتظامیه په ساینسي تحقیق یقین لري او په دې لړ کې په پوره ایمانداری سره ترسره شوي پلټنو باندې د چاپیریال د خطرو او ماحول پیژنګلو ترسایی د دوی بنیادي مقصد دی، دا نه چې په خیالي نظریو باندې تاوانونه وکړی شي. د صدر ټرمپ ناقدین وای نوموړی د ماحولیاتي بدلون د خطرونو سترګې پټوي او د نړۍ سره شوي د ماحولیاتي تحفظ د لوزنامو نه د وتلو تجویزونه هم ورکوي چې د ګرد نړۍ دپاره د ماحولیاتي خطرو په اساس یو بوږنوونکی ګام ګڼلی کیږي. د ساینس په ملاتړ کې شوي دغه مارچ کې شریکو خلکو د صدر ډونالډ ټرمپ په انتظامیه کې په داسې وزیرانو شاملولو هم نیوکې وکړې، څوک چې د موسمي بدلون، چاپیریال او زهرجنو ګیسونو په کمولو کې د نړیوالو لوزنامو مخالفت کوي. د امریکې د یو شمیر لویو وړو ښارونو نه علاوه د نړۍ په نورو هیوادونو، کینیډا، برازیل، برتانیا او استرالیا وغیره په لویو ښارونو کې هم ساینسدانانو او د ساینس په زرګونو پلویانو د ساینس په حق کې مارچ وکړو. دوی اندېښمن دي چې د ساینس په حقیقتونو سیاسي یرغل روان دی او که د ساینس په حقیقتونو سترګې پټې کړای شي نو نړۍ به خیالي او افسانوي رنګ واخلي او د ترقۍ منزلونه به د تیارو په تورتم کې ورک شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
زت منو اوریدونکو تاسو د ډیوا رادیو خبری خبرونه ته غواګیز او د محل زو یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته چې غواړو تاسو ویو د مشال خان په هدیرې باندې او په قبر باندې اوس هم ګن شمیر کې پښتانه زی او دعا او ته او همداشان د هغوی د کورنیو سره خپل غم شریکی کوي او غم راضی کوي. په دې حقله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي مدثر شاه.
د مشال خان په وجنه د کلی زیدې ته اوس هم د بلابل سیمو خلک ور روان دي او د پلار اقبال لالا سره غمرازی کوي. د لړک تیر ماسختن د افغانستان او بلوچستان څخه دوه هیتونه دلته ورغلل چې پکې د سیاسي ګوندونو فعالینو، د مدني ټولنو غړو، شاعرانو او لیکوالانو ګډون کولو. خپل ویناګانو کې د عبدالولي خان پونتون مردان کې په 13 اپریل د مشال خان په بيدردۍ وجنه غندله او غوښتنه کوله چې حکومت باید پیښه کې ټول کړتنان را سرګند او سخته سزا ورته ورکی. او په دغه موخه د افغانستان دی او سیاسي ګوند مشر خوشحال روحي ډیوا رادیو ټي وي سره خپل خبرو کې ویل موږ د افغانستان خلک په دې پیخه هم دومره دردي دلیو لکه څنګه چې په نور بشر دوسته خلک خفه دي.
دا موږ واځي د دې کورنۍ غم نه غنو، بلکې دا د ټول لوی افغانستان ګډ غم دی. او زمو په عقیده باندې هغه کوم وحشت او بربریت شوی دی دا د هغه ظلمونو او وحشتونو یو سمبول دی چې د دښمنانو له خوا نه په دې وطن باندې تپل کیږي او مشال خان د دې بربریت او وحشت قرباني دی او دا هغه غمیزه ده چې ټول افغان ملت پکې لولقه دی نو مونږ غوښتل چې په دې توګه د مشال خان د کورنۍ سره د مشال خان د فکر سره د مشال خان د مبارزې سره مونږ د یووالي یو تمثیل وکړو مونږ د خپل مبارزه لا پیاوړي کړو دغه برخه کې مونږ یو بل ته لاسونه ورکړو او د غلیم په وړاندې په ګډه ودرېږو او نور چاته اجازه ورنه کړو چې زموږ د ازادۍ سوچ زموږ د یووالي سوچ ووژنې زموږ د یووالي او د خپلواکۍ مبارزه دا لمنځه یوسي او ختمه کړي
زیاتې اوس وخت راغلی دی چې په ګډه د خپلې سیمې نه د جهالت تیارې وروکې او د سولې لپاره مبارزه وکړو نورو ویناوالو ویل هر څوک مشال خان اوس زمونږ ترمنځ نه دی موجود خو هغه زمونږ د لارو مشالونه بل کړي دي او مونږ ته د جدوجهد لاره ښودلې ده او د ژوب څخه راغلی سیاسي کارکن انور وای مشال خان یوازې د اقبال لاله زوی نه بلکې د ټولې پښتنې خاورې بچی و
دا مشال واقع یو دا اقبال الله په کور کې نه ده سوی دا په ټول افغان ملت کې دا امولا غاړې د عباسین تر غاړې پورې دا ټول قوم ټول ملت یې د ځان مشال بوري هر مور هر پلار هر خور هر ورور مشال د ځان مشال بوري او دا مشال به بل وي او دغه مشال په ټول وطن کې دونه مشالونه بل که چ اوس به دې پرونا کې غلطې کوونه کې غلبه او تور قوتونه بل دې وطن ځي
دوی ویل په دې دردناک پیښه چې د مشال خان پلار د کمی حوصله او زغم نه کار واغستو دا د ستاینې وړ دی او په دغه موقعه اقبال لالا د ټولو دراتک مننه وکړه او خپل خبرو کې ویل
زما زکه هر سور جد جهاد وکم زما بچې مشال ما ته واپس نه راځي یو سوچ دا راغی نو زه به آرام کېږم بل سوچ مې دا وکړ چې راپاسه او یو آواز وکړه دا خاموشي ماته کړه او یو تالاب مې وکاڼې ورته وله زه غریب سړی یم کېدی شي چې داسې بشر دوسته خلک
بلخوا پولیس اوس هم د اقبال لالا د حجرې او کور په امنیت مامور دي کم خلک چې غم رازی له رازینو د مشال قبر ته فاتحې لستلو له همزي او هلته هم قبر سره خوا کې پولیس سلیری ساته د قبر د تحفظ لپاره خپل وظیفه تر سره کوي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو ټی وی زیدا سوابی